سلام و وخت مو بخیر خره خلاص د دې مهال خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام یا WPY په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه خلک سکهال د دوبی په موسم کې د ژوند ژغورنې مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو ادارې د یکشمې په ورځ مې په تلسمه پر اکسپاړې لیکلي چې د تمیل د سخت کمښت له امله WPY یوازې له 2 میلیونه خلکو سره د لوږې له ناورین د خلاصون لپاره مرسته کولی شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي و چې سکهال به د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د بشري مرستو ته د اړتیا لرونکو خلکو شمېر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیږي. د تهران د خبرو د فورم سلورمه دوه ورځې غونډه د یکشنبه په ورځ د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان او طالبانو د برنه چار وزیر امیر خان متقی په ګډون د 350 وادونو د اساس په حضور سره پیل شو. یو ورځ مخکې د ایران د برنه چار مرسل وزیر سید خطیب زاده ویلي و چې افغانستان د تهران د خبرو اترو د فورم د اجنډې یو مهمه برخه ده. د طالبانو د برنه چار سرپرست وزیر چې د دې ډلې د پلاوی مشري کوي د شنبه په ورځ تهران ته ورسید او د ایران د برنه چار وزیر عباس رخشی سره ولید. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د دوړخزاړي کو امنیتی مسایل او بو او کډوالو په اړه خبرې وشوه. تیران قضا اعلان کړی چې د راپ د سندرغړی امیر توتلو د اعدام حکم قطعي او تطبیق ور دی، خو دغه د توبې غوښتنه او د دې قضیه بیا کتنه هم تر غور لاندې ده. د قضابین غلام حسین جهانگیر پرون ویل چې امیر حسین مقصودلو چې په امیر توتلو مشهور دی مخکې د فساد او فحشا د هڅونې په تور په لس کال بند محکوم شوی او اوس مهال خپل د بند مده تیروي. توتلو هم دراست د دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 15 کال بند محکوم شوی خو وروسته پرې د اعدام حکم وشو. د ایران د قضابین زیاته کړه چې سترې محکمې د اعدام حکم تایید کړی دی او د تطبیق لپاره محکمې ته اعلان شوی، خو په عین حال کې د ډیر ژر د تطلو د نویو غوښتنو په اړه د ارزونو نتیجه اعلان شي. د ایران د مخکښو څیرو د تطلو د عفی غوښتنه کړې ده. اټکل کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ به سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره تلیفوني خبرې وکړي او له دواړو مشرانو به وغواړي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون وویل چې د دوشنبه په ورځ به له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړي او له هغه څخه به د روانې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ښاغلی ټرمپ پر تورته ټولنیزې شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د دې خبرو موضوع به د وینو د بهولو د هغه بهیر بندول وي چې پاوسر ډول پهونۍ کې 15,000 روسیې او اوکراینی سرتیر پکې وژل کېږي. روسیه د اوکراین له هغو سیمو د اوکراینی ځواکونو وتل غواړي چې دوا پرې لري. ترامپ لیکلي چې وروسته به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د ناټو د یو شمېر غړو هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ترامپ هیله ښودلې ده چې دا هڅې به نتیجه وکړي او اوربند به ټینګ شي. وروسته خبرم دا چې د 2015 کال د یوروویژن سندرو په سیالۍ کې د اتریش سندرغړی چې جی جی د زیای شوی مینی په نوم سندری سره لمړی مقام ګټه. دغه اتریشي هنرمند سندری په 1400 نمبرو سره لمړی ځل خپل کړ. اسرائیل په 2350 نمبرو سره دوهم او استونیا د 3650 نمبرو سره درې مقام ترلاسه کړ. سالریشت کلان جی جی د جایزې له ترلاسه کولو وروسته ویل چې مینا په نړۍ کې تر ټولو پیاوړې قوه ده. راځي چې نور مینا خبره کړو. د یوروژن د سندرو نهشپېته ما سیالۍ تېره شپه د سویس په باسل کې ترسره شوه. یوروویژن په نړۍ کې د ژوندۍ موسیقۍ له لویو سیالیو څخه ده چې هر کال په یوه اروپایي هېواد کې ترسره کیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. د طالبان حکومت بهرنی چارو وزارت سرپرست له خپل ایرانی سیال غوښتنې وړاندې به په خبرونه کې واوري. د افغان صادراتو پر وړاندې د واګه بندر د پرانیستل کېدو راپورونه خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ پای او د ځوانانو غوښتنې
مو غوښتنه دی چې جنرال څخه دغه ده چې باید په خوست کې دغه ډول سیالۍ ډېر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کولی شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روش ورکړي.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له ګاونډي هیواد ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې. تازه د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست له خپل ایراني سیال غوښتي چې دې برخه کې د تدریج اصل ته پام وکړي. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي امیر خان متقی چې په یو رسمي سفر ایران ته تللی له عباسه رخچي سره د دې موضوع له هغه ایواده د افغان محاسبینو د انتقال او ورته د اسانتیاو برابرولو او ځینو نور مسئلو په اړه خبرې کړې دي. نورال په دې راپور کې
له ایرانه د افغان کډوالو ته ایستلو د بهیر په چټکېدو سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له خپل ایراني سیاله د افغانانو د ایستلو په برخه کې د تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې مرستیال بیان دی سیاه احمد تکل د مې په ولسمه په خپل ایکس پاڼه خپور کړی راغلی چې امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سید عباس عراقچی سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د کوربتوب له امله مننه هم کړې او ویلي دي دوی ژمن دي چې خپلو کډوالو هیوادوالو ته د بیا میشتیدنې زمینه برابره کړي. په بیان کې راغلي چې په دغه لیدنه کې له هغه هیواده د افغانانو محبوسینو د انتقال او ورته د اسانتیاو برابرولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په اړه هم خبرې شوې دي. په بیان کې وړاندې د سید عباس عراقچی په حواله هم راغلي چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید تدریجي او باعزته وي او په هغه هیواد کې ورته د لاس یا تو اسانتیاو د برابرولو ژمنه تکرار کړې ده. خو د ایران حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د شنبې په ورځ د مې په ولسمه د یو پلاوي په مشرۍ په رسمي سفر ایران ته تللی دی. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی به د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ له بېلابېلو ایراني چارواکو سره هم وګوري. د افغان کډوالو په اړه د طالبانو او ایراني چارواکو دا خبرې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې او افغان کډوال شکایت لري چې په هغه هیواد کې د کار، استوګنې، روغتیایي خدمتونو او ګڼو نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. د ایران په اصفهان کې افغان کډوال حفیظ الله چې له تیر یو کال راهیسې هلته میشت دی د ځان، خپل خپلوانو او نورو افغانانو د وضعیت په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دلته په یو کارخونه کې تراویه تنه افغانان کار کوو، خو په دې ډله کې خی 15 کسان هم اسنادونه لري. دوی هیڅوک له دې ډله په اسانه بهر وتلی نه شي. د روغتیایي ستونزو د حل د ژوند د نورو اسانتیاو یا خوراکي توکو برابرولو لپاره ځکه بیرون افغانان نیول کیږي. ایران اوس د کډوالو د سرشمیرنو کارتونه او اسناد هم لغوه اعلان کړي، نو دلته له ډیر زیات ستونزو سره مخ یو.
په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال او د جمهوریت نظام پر مهال یو پوځي افسر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل.
دلته عامو خلکو ته مهلت ورکړل شوی، د خروج ورخ یې ورکړي چې تر دوه نیټو به په ایران کې خپل کار او ژوند ټولوي او وځي به. خلک له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. افغان پوځیان چې اکثریت یې خپل هغه نظامی کارتونه یا ورکړي یا یې هېر کړي هم له ایستلو سره مخ دي. که افغانستان ته دا پوځیان واستول شي هلته خو د طالبانو لپاره ګناهکار دي، ځکه هم پوځیان دي او هم ایران ته راغلي. نو که ډیپوټ کیږي د طالبانو لخوا بنیول کیږي، بندیان کیږي او ان شکنجه او وژل کیږي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغوی چې له دغه هیواده په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شوي هم وایي په هیواد دننه سخت اقتصادي ستونزو، بیکاری او بیکوري سره مخ دي.
باور کو که بیخي د میکنج خانش دیم بیخي زندگی
له ایران څلور میاشتې مخکې ستون سوی امید دی چې وایي دا او کورنۍ اوس په افغانستان کې له شدیدو ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې په پلازمېنه کابل کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان
کې کاروبار نشته، څو ځلې سر چوک ته ولاړم خو کار راته نه پیدا کیږي. دلته له هر اړخه ډېرې زیاتې ستونزې دي. یو شتون نایه کې لږ ځمکه لرو، څلور دیوالۍ مو وکړه خو نور وسه نه لرو او امارت یعنی طالبان هم نه پرېږدي چې جوړې کړو، نو د ژوند لپاره هیڅ ډول امکانات نه لرو.
تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر ویلي چې تر روان میلادي کال لپاره د مې تر 13 پورې ټول 15,300 افغان کډوال له ایران بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 293,600 شړل شوي دي. ایران د کډوالو په اړه د خپلو پالیسیو د بدلون په پایله کې د افغانانو د ایستلو دا بهیر د تیر 2024 کال د سپتمبر میاشتې راهیسې شدید او چټک کړی دی.
ازادي راډیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
د افغان صادرات پر وړاندې د واګه بندر د پرانیستل کېدو له راپورونو وروسته د افغانستان د سوداګرو او پانګونې خونه وایي چې دا یوازې د بند پاتې شویو کانتینرونو لپاره د یو ځل اجازه وه او راتلونکی معلومات نه ده. نور جزیات د فیروزی عزیب راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په واګه بندر یوازې د افغان سوداګرو بند پاتې شویو کانتینرونو ته او د یو ځل لپاره د تیرېدو اجازه ورکړل شوې او د راتلونکي په اړه یې هیڅ نه دي ویل شوي. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو سره خبرو کې واګه بندر افغان صادراتو په ځانګړي ډول هند ته د وچې میوې د صادراتو لپاره مهم سوداګریز بندر وباله او د دغې ستونزې د دایمي حل هیله یې څرګنده کړه. نوموړي زیاته کړه چې په تیرو له شلو زیاتو ورځو کې افغان سوداګرو ته له دې امله لکونه ډالر زیان اوښتی دی.
توقف زمونږ نه د موټر په مونږ باندې تاوان راتلو. بل طرف ته مارکیټ ډاون شو، مارکیټ ته مال ونه رسېدو، مسلسل نور مالونه بار نه شو، لاره بنده شوه. دا د یو ځل دپاره ورته اجازه ده، اما خوس پښتانه چې لاره خلاصه شوه د یو ځل دپاره همدغه یو سلو
د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د اپریل له 24مې نیټې راهیسې د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه وه ورکړل شوې. خو د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د مې په 14مه دغو موټرو ته چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې، د تیرېدو اجازه ورکړل شوه او د هند اتاري بندر ته واوښتي. که څه هم د پاکستان حکومت د تیرې اپریل په 13مه اعلان کړی و چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه یې په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیتي موټرو ته له واګه بندر له لارې د اوښتو اجازه ورکړې، خو د هند حکومت له پاکستانه د هر ډول ترانزیتي توکو په ورتګ بندیز لګولی و. د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت په یو رسمي مکتوب کې ویلي و چې تر بل امر پورې له پاکستانه د هر ډول ترانزیتي توکو واردول او صادرول منع شوي دي او دا پریکړه د هند د ملي امنیت د ساتنې په هدف شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او افغان سوداګر هم وایي دا چې موټرې او مالونه یې ډېره موده ولاړ پاتې و او دوی ته یې درانه تاوانونه وراړولي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د ټولنې وایاند خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
په یوه مدته 22 تاریخ وای قبل و تا فلحال
د اپریل 28مې تر اوسه هغه ځانونه چې سوداګر ته رسیدلي د ترانسپورت له درکه او د خاک پولی له درکه دي چې پاکستان ته ورکول کېدل. بل د هوا د ګرمۍ له امله و چې میوې له خپل اصلي کیفیت وتلې دي. دا توکي چې باید په کومه بیه پرولل شوی وو هغه پیسې نه نقدوي.
د وچې میوې یو سوداګر حاجی عبدالحد هم دوی ته د وروښتو زیانونو په اړه وویل
پدې کې دا zarar رسیدلې دی. دا د یو وار د پاره چې دا یو نیم سم متر زموږ دا ولر دی ته اجازه ورکړې ده، یعنی دا اوبه نه خلاص شوی چې همیشه د پاره خلاص ده. زموږ د راتلونکي تجارت لپاره د لو ستونزې لرو. درې ملک ورسنه هم دای شي وایي زموږ تجارت ته زیان ونه رسیږي. موږ په خپل په پاکستان او هندستان باندې خپل دا غږ کوو چې باید یبې د خبر د لارې کار سره واخی، نه د جنگ د لارې.
د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول هندوستان ته د واګه بندر له لارې یوازې د شاوخوا 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت وچه میوه صادرېږي. خو دا چې ټوله سوداګري له دې لارې څومره ده په دې اړه یې مسؤلینو ازادي راډیو ته جزئیات نه ورکړي. د یادونې ده چې شاوخوا 4 میاشتې مخکې د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. تېر جمهوري نظام کې افغانستان هند سره هوایي دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعال دی.
facebook.com/azadiradio
افغانستان ته بیلابیل ولایتونه یو شمیر ستوونکي وایي د تلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي کله کله اړ کېږي چې آندې بي اړیکې انټرنیټ نه د اړتیا وړ معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د غره سر ته وخیږي. نور جزئیات دې راپور کړي.
د نیټ د کارول لپاره ډیری ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې هغه ډیره غټه فاصله غواړي دوی هلته خېږي بیا خپل انټرنیټ کاروي.
د پکتیا ولایت د میرزکي ولسوالي اوسیدونکی محمد الله مسعود و. دی وایي چې نه یوازې د نیټ د کارولو ان د عادي تلیفوني اړیکو په برخه کې هم دوی له ستونزو سره مخ دي.
خدای شته دلته خو دغه د مخابراتي شبکو ستونزه ډیره زیاته ده، ځکه چې موږ یو له نیټ ستونزو سره مخامخ یو، بل دا ده چې شبکه سم کار نه کوي. موږ په ټوله میرزکا ولسوالۍ کې فقط دوه ډانګې لرو، یو د افغان بي سیم ده او بل د ایم ټین ده. هغه هم بیخي په کمزوري کیفیت باندې کار کوي، نو خلک خدای شته له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو خو دغه د انټرنیټي ستونزه ده چې زه خپله انټرنیټ کاروم، نو یو پیغام ته تقریبا 15 دقیقې صبر کوم.
د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی حفیظ الله هم په خپل سیمه کې له ورته ستونزو سره مخ دی. نوموړی د غوی پښپګوشتم ازادي راډیو ته وویل،
د منطقې مو اصلا شبکې مخابراتي صحیح کار نه کوي.
زموږ په سیمه کې اصلا مخابراتي شبکې سمې کار نه کوي. داسې مهال چې مخابراتي پایا موږ ته ډیره نږدې ده خو سم کار نه کوي. دا دوه درې ورځې بیا ښه ده، خو اونې درې څلور ورځې مخکې ان اړیکه هم نه ټینګېده. لس پنځلس واره به مو زنګ ووهه چې اړیکه به ټینګېده. په ولسوالۍ کې انتن شته خو په کلیو او بانډو کې نشته. خلک له تقویتي انتنونو استفاده کوي. په ټوله کې انتنونه کمزوري دي.
نگا اطرافوش قراجاتش انتن نیستن. مردم از انتنهای تقویتی و کومه انتن چیزا استفاده میکنن که ضعیف است در کل.
د میدان وردک ولایت د سید آباد اوسیدونکی عبدالحمید بیا بل ستونزه یادوي.
کله چې موږ ته څوک زنګ وهي، تلیفون چالانه وي، سیم کارت پکې موجود وي، مګم زنګ نه راځي، هلته ورته خاموش کوي. که وګورو د موږ کور ته پایخ کاریږي، مګم په کور کې تلیفون کار نه کوي، نو ستونزې بیخي زیاتې دي.
په راپور کې مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومته غواړي چې مخابراتي خدمتونه ورته په سم ډول وړاندې شي، ځکه د دوی په خبره دوی له خپلو لګښتونو 10% مالیه ورکوي. ومو غوښتل د دغو ستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وپوښتو، خو ویاند یې نایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې دا مال په افغانستان کې څلور خصوصي شرکتونه، روشن، افغان بي سیم، اریبا اتصالات او د سلام په نوم یو دولتي شرکت فعالیت لري. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا څنګ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې 6.8 میلیون فعال سیم کارتونه موجود دي. دغه شان د دې وزارت د معلوماتو له مخې د مهال په افغانستان کې 12 میلیون خلک له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو شکایتونه داسې مهال دي چې نن د مې 18 د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوال سازمان یا ETO لخوا په 2006 کال کې د دغه سازمان د انتالیا په کنفرانس کې په دې نوم نومول شوی، هدف یې ټکنالوژي د ټولو لپاره ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی په ډیجیټلي بدلون کې جنسیتي برابرۍ. داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر افغان نجونو او ښځو د پراخو محدودیتونو په لړ کې ان دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم راګرځولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ماسکاو د اوکراین پر ضد د ډرون الوتکو برید کړی چې هدف یې د کیف او سومي شاوخوا سیمې وي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې او اوکراین له مشرانو سره د جلا خبرو اترو اراده اعلان کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
ماسکاو د اوکراین پر ضد د ډرون الوتکو برید کړی دی چې هدف یې د کیف او سومي شاوخوا سیمې وي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د جلا خبرو اترو اراده اعلان کړې ده. د هیله څرګنده کړې چې د اوربند د ټینګښت په لور به یو ګام پورته سي. د اوکراین پوځ ویلي چې د مې د 14مې په شپه روسیې د اوکراین پر اهدافو 200 د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. دا په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ برید له پیل راهیسې یو له لویو بریدونو څخه دی. د اوکراین پوځ ادعا کړې چې لږ تر لږه 88 بي پیلوټ الوتکې وشتلې دي او شاوخوا 130 نور یې خپل اهداف ته پر رسیدو کې پاتې راغلي دي. د سیمې والی وویل د کیف د باندې په یو ولسوالۍ کې په برید کې یو 28 کلنه ښځه وژل سوه او یو 4 کلن ماشوم ټپي سو. یوه ورځ مخکې د روسیې پولې ته څیرمه په سومي سیمه کې د ملکي وګړو پر مینی بس د روسیې بي پیلوټ الوتکې برید وکړ چې له امله یې 9 کسان وژل سول او 2 نور ټپیان سول. دا په داسې حال کې ده چې اټکل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره تلیفوني خبرې وکړي او له دواړو مشرانو به وغواړي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې د دوشنبې په ورځ به له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړي او له هغه څخه به د روانې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ښاغلی ټرمپ پر ټروت سوشل شبکې په یو بیان کې لیکلي د دې خبرو موضوع به د وینو بهېدو د هغه بهیر بندول وي چې په اوسط ډول په اونۍ کې 15,000 روسي او اوکراني سرتیري وژل کیږي. روسیا د اوکراین له هغو سیمو د اوکراني ځواکونو وتل غواړي چې داوا پر لري. ټرمپ لیکلی چې وروسته به د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او د ناټو د یو شمیر غړو هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ټرمپ هیله ښودلی چې د ده دا هڅې به نتیجه ورکړي او اوربند به ټینګ سي. پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل تر شاوخوا 24 میاشتو وروسته روسیا اوس د اوکراین د خاورې شاوخوا 15 برخه کنټرولوي، خو د پوتین له اصلي هدفه پاتې راغلې ده چې د اوکراین بشپړ کنټرول غواړي.
له خبرونو ور اخوا
د چارو شمیر پوهان وایي د طالبانو د چارواکو روسیې او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخول د طالبانو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي نړیواله انزوا راکم او د افغانستان د اقتصادي ناورین سره د مقابلې لپاره لارې چارې. عمومي نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د چارواکو روسیې او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو او تعاملاتو زیاتوالي ته په پام د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د اړیکو د پراختیا د طالبانو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي نړیواله انزوا راکمه او د افغانستان د اقتصادي ننګونو لپاره حل لارې ومومي. د نړیوالو اړیکو شنونکي خوس جنباس د یکشنبې په ورځ د مې په 13مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دې تماسونو د سیمې د هیوادونو هدف د سیاسي ملاتړ په برتله د امنیتي ګواښونو مخنیوی او د اقتصادي ګټو ترلاسه کول دي.
د طالبانو موخې ډېرې عادي دي. د دې خواخو دوی د سیمې هیوادو د جلبولو په ترڅ کې غواړي چې په رسمي کې پېژندل شي. خو په اوسني حالت کې طالبان ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو په دې ترتیب دوی وشي کړی چې د افغانستان اقتصاد ورغوي او هغه سختې ستونزې چې اوس ورسره لاس او ګرېوان دي دا به حل شي. د بلې خوا د سیمې هیوادونو غواړي چې ډېرې خوا افغانستان د منطقې په مدیریت کې پاتې شي او د بلې خوا د منطقې هیوادونه خپلې اقتصادي
خو نوموړي زیاته کړه چې دا تعاملات به په هیواد کې دننه اقتصادي بنسټ رامنځته نه کړای سي او یوازې به سیمه ییزو بازارونو ته د افغانستان د پانګې د وړاندې کولو لامل سي. د طالبانو حکومت په ځلونو ټینګار کړی چې د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ سره تر غنده همکارۍ د رامنځته کولو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د شنبه په ورځ د می په 18مه په کازان کې په 14م نړیوال اقتصادي فورم کې لګډون وروسته د روسیې له تتارستان څخه کابل ته درستنېدو پر مهال د سفر له لاسترولونو ټاکو باله. د طالبانو د حکومت د ارګ نه خبره سوی خبر پاڼې لمخې ملا برادر خبر اعلان ته ویلي چې د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د تاتارستان او موریتیا له ولسمشرانو سره د سیاسي اقتصادي او سوداګریزو مسایلو او همدارنګي له ځینې روسي چارواکو سره د دوه اړخیزو سوداګرۍ د پراختیا په افغانستان کې د روسیې د پانګونې او ګډو اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د روسیې تاس خبري اژانس د می په 14مه د روسیې د صدر اعظم مرستیال الکسی اوورچوک په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت استازي په ځینو برخو کې ورته د همکارۍ وړاندیزونه کړي چې اوس مهال تر څار لاندې دي او د پراختیا لپاره یې د پام وړ ظرفیت لري. په ورته وخت کې ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی د سیمه ییز مشروعیت په لټه کې دی او هڅه کوي چې د دې اړیکو له لارې د یو باثباته او مسؤول حکومت انځور وړاندې کړي. د دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې طالبان کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي له ګاونډیو هیوادونو سره د لنډمهاله اقتصادي تړونونو لاسلیک کول به په کورنی اقتصاد کې د رښتینو بدلونونو لرمنځته کولو پرته بې اغېزې وي.
یک جهش قوی اقتصادي تا که وجود نداشته باشه،
تر کومه چې قوي اقتصادي بیا رغونه رامنځته نشي، د لنډمهالي پروتوکولونه هغه هم د زبرځواک هیوادونو د سیاستونو تر سیوري لاندې به زموږ د خلکو په ګټه نه وي. اوس په اقتصاد کې سفرونه او هوکړه نه، بلکې د خلکو رضایت او د دوی د ژوند کچه معیار دی.
که څه هم په نږدې څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د دوی اړیکې پراخې شوې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د روانې مې میاشتې په 15مه نیټه د یو بیان په خپرولو وویل چې د قزاقستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نوترتیلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د سوداګرۍ، زده کړو او سیمه ییز امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې بیا د قزاقستان د صدراعظم مرستیال سیریک ژومانګاریان د اپریل په 23مه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سرپرست ملا حمیدالله اخونزاده سره په خبرو کې د سوداګرۍ او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی و او د 140 میلیون ډالرو په ارزښت یې ورسره شل تړونونه لاسلیک کړل. د یادونې ده چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې چې پخوا ښې ګڼل کېدې، ظاهرا د ترهګرو ډلو له نوملاړه د طالبانو د نوم د لرې کولو وروسته چې د اپریل په 18مه د روسیې د سترې محکمې لخوا اعلان سو، نورې هم ښې سوې دي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو په کورنیو پالیسیو کې له بدلون پرته به دا اړیکې لنډمهاله او تکتیکي وي. د دوی په خبره تر کومه چې د طالبانو حکومت د حکومتولۍ اساسي اصول لکه د ښځو د حقونو خوندیتوب، د نجونو زده کړې او د یو ټولګډونه حکومت جوړول ونه مني، له دغو هیوادونو به هیڅ یو هم بنسټیز اقدامات ترسره نه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ چې شل ورځې مخکې پیل شوې، د مرکز اړوند د ورغه کلي لوبډلې پاتلولې پای ته ورسېدې. نور هلې د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د خوست په امونی لوبغالي کې د مهاجر لیگ تر عنوان لاندې د اتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې د ځایي فوټبال فدراسیون په نوښت شل ورځې مخکې پیل شوې او هره ورځ ګڼ میلوال نندارې ته ورتلل، پایلوبې ته د مرکز ورغه کلي او د لکڼو منتخب لوبډلې لاره ومونده چې اتلولي د ورغه کلي لوبډلې په خپل نوم کړه. د برنامې تابعیا کوونکو د دې لوبو موخې افغانستان ته بیرته راستنه شویو کډوالو ته د ولسونو د ملاتړ او د هغوی لخوا د مرستې ډاډ ورکول، هغوی سره همکاري ته د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅونه، او په دې ځای کې د فوټبال لوبې د پرمختګ لپاره د دوی د فعالیتونو یوه برخه وښوده. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر رویبار حسان مشال رادیو ته وویل:
راستای کې افغانستان ته زیات مر کډوال راستانه شول، ماجرین راستانه شول، هغه ته د یو مورال ورکول په نیت باندې د دې خاطر د ماجر لیک نوم ورکړ. له بل خوا فوټبال ته داسې ملي تجاران او سپانسران پیدا کړو چې د موږ د تماشې په لیدلو سره هغه خپل شرکتونو لپاره دوی تماشې ته بسینه وبولي.
بلوی ته خوستی ورزشکاران په ځانګړي ډول د پانګوالو، شتمنو او سوداګرو غوړ چې د سپورتي لوبډلو مالی ملاتړ وکړي. یو تن خوستی لوبغاړی عتیق الله کڼوال وایي:
موږ غوښتنه د تجارتان څخه دغه ده چې باید په خوستی دغه ډول سیالۍ ډیر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کول شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روش ورکړي، رنگ ورکړي. دغه ډول سیالۍ کول شي چې ځوانانو ترمنځ یووالی، اتحاد، انسجام رامنځته کړي.
ځوان فوټبالران وایي د دوی سپورتي ورتیاوي او د لوبو تخنیکونه هغه وخت پیاوړي کیږي چې دوی په دا ډول لیګونو کې ولوبېږي، استادان ښه او کمزوري اړخونه ورته په ګوته کوي او د ښه کېدو لارې چارې ورته وښيي. یو بل لوبغاړي الیاس ویل:
بس ډېر خوښ یم چې دا رقم د ټورنمنټونو په خوست کې جوړیږي. زه نه بلکې ټول لوبغاړي خوښ دي چې دا رقم ټورنمنټونه جوړیږي، ځکه ټول ځوانان دي خپل کوشش دا کوي چې دا رقم ټورنمنټونه کې ولوبېږي، خپل ځان یو مقصد ته ورسوي. دا رقم ټورنمنټونه که جوړ شي ان شاء الله ډېر پرمختګ وکړي.
د خوست د ورزش د برخې مسؤلین هم وایي په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسساتو لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه بشپړ شوي دي. د خوست ورزشي عامر عطاالله شاه کډوال وویل:
موږ د مؤسساتو سره اخته یو چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو، همدلته پارک په میدان، تر څنګ صبرۍ کې زمبر د والیبال میدان، مساخله کوم د والیبال میدان، سپیره سورکه کې د کرکټ میدان موږ ابتدا کړو، او تر څنګ موږ کوشش کوو چې ښه ښه استعدادونه په کلی کې پیدا.
یاد دیوی افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پړۍ په لومړیو کې راوړل شوه او په 1902 زیږدیز کال کې په لومړي ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1908 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو منلي او پخواني ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمېر لوبغاړي او لکونه مینهوال لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 0.23
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.